وسو کنټرول کار دا جهادي گروپونه چې کله هم دوی وغواړي هغوی ختمولی شي راپورته کولی شي خو هغه د کشمیري جهادي گروپونو په اړه باندې خو د دوی دا قوت ثابت شو چې هغوی چې کله وغوښتل هغه اخلاص کړلو یا ختم کړلو جنرال مشرف په 2022 کال کې خو دا ټي ټي پي یو بېله معضله ده او ټي ټي پي اوس یو ستر قوت ګرځېدلی ده 25 کاله هغوی مقاومت کړی ده په قبایلي سیمو کې چې پاکستاني پوځ لکرکشانی کوي او خلک وجنی یا خلک ماجر کیږي طبعا خلک د انتقام دپاره کله چې پاکستان د سره مخالف نه وي خو د خپل انتقام دپاره بیا پښتانه ډېر مشهور دي چې هغوی د خپل انتقام دپاره هر چاته لاس ورکوي تر څو د خپلو هغه څه چې ورسره شوي دي هغو بدله واخلي. نو اوس پاکستان یو مشکل حالت کې ده، پخوا د دغه بریدونو چې طالبانو څومره ټي ټي پي مشران و هغه د القاعده او د طالبانو سره یو ټي ټي پي سره یو ځای د امریکې په بې پلوټه الوتکو کې ووجل شو، خو اوس د امریکا هغه سپورټ هم پاکستان سره نشته. مخکې چې به عملیات کېدلو عملیاتي پیسې به د امریکې لخوا ورکېدلې، اوس هغه هم ورسره نشته ده. نو پاکستان یو اقتصادي مشکلات هم ډېر زیات لري او ټي ټي پي خورا په شدت او قوت سره روانه ده. بل طرف ته وګورو بلوچ بلتون پال هم د نورو کلونو په نسبت څو چنده یا بریدونه زیات شوي دي. نو فکر کوم چې پاکستان یو ډېر جدي فشار لاندې ده او دا مسله چې دوی په افغانستان باندې بریدونه کوي تر څو ټي ټي پي افغانستان حکومت یا افغانستان اسلامي امارت ټي ټي پي باندې فشار واچي دا ډېر ناممکن کار ده. تاسو به وګورئ چې ټي ټي پي نو وړاندې
القاعده وپوښتم یوسفزی صاحب چې د په افغانستان کې واکمن طالبان له ټي ټي پي سره په یو شکل باندې دا خواخوږي لري او همدغه لامل شوی چې پاکستان د انتقاد لاس ونیسي افغانستان ته یا طالب چارواکو ته. ولې دغه همدردي ورسره شته که دا تاسو شریکه کوي واضح کوي په دې رابطه؟
یو خدای دې چې دا یو اسلامي جهادي ګروپ ته نوم یې هم طالبان ده او بیعت یې هم د طالبانو له رهبر سره کړی ده. بل تیرو شلو کلونو کې که طالبان دوباره په افغانستان کې مقاومت پیل کړی دی، همدغه ټي ټي پي په سالونو پیل کړی ده، په قبایلي سیمو کې کمپونه جوړ کړي دي، هلته د القاعده او د نورو کسانو نه جهادي بمي چاودنو یا بمونو جوړولو د انتحاري واسکټونو جوړولو مراکز او ټیکنالوژي هلته د هغوی نه زده کړې ده. نو د دوی یو بل سره نږدېوالی ده او تر دې نه وړاندې دوی په افغانستان کې تللو، پخوا هم د طالبانو په کومک جنګېدلو، بالخصوص په تیرو شلو کلونو کې خورا زیات طالبانو کومک کړی ده. او دا طالبان دپاره هم اسلامي امارت دپاره هم ممکن نه ده چې دومره 6000 کسان له افغانستانه وباسي که د دوی خلاف کسان چې پاکستان دا دلیل ورکولو چې که مونږ د اسلامي ټي ټي پي یا اسلامي ګوندونو ټي ټي افغان طالبانو خلاف اقدامات کوو، پاکستان کې دننه بغاوت جوړیږي، اسلامي ګوندونه او اسلامي سیاسي ګوندونه او جهادي ګوندونه د حکومت خلاف راپورته کیږي، بس مونږ د خپل وس او استطاعت مطابق افغان طالبانو خلاف اقدامات کوو، یو طالب نسو بل پرېدو. اوس عین موقع کې افغان طالبان دي، هغوی هم دا دلیل لري چې د دې مسلح قواو خلاف هغوی خلاف اقدامات کول اسانه کار نه دي. حتی هغوی د 300 یا 400 القاعده خلاف اقدامات نه کړلو، بلکې خپل ټول نظام یې ورباندې قربان کړو. نو زه فکر کوم چې پاکستان کومه طریقه باندې غواړي چې خپل مسائل په افغانستان حل کې دا ناممکن ده. لکه څنګه چې په تیرو شلو کلونو کې کرزي صاحب او اشرف غنی ورته پیغامونه الزامونه په پاکستان لګولو، یعنی د دې لپاره به د خپل مسؤلیتونو نه فرار کوي چې بس لا پاکستان کوي او بلاخره د غوی په سقوط باندې واقع شول. د نن پاکستان باید خپل قواوی مضبوط کړي، خپل امنیت مضبوط کړي. دا خو یوازې د سرحد سره نږدې نه کیږي، یا د سرحد نه کڅو کاوی تر لاچی پوریزي او 1400 کیلومتر 1400 کیلومتر لار وی لا کوټه نه. نو دا خو باید دوی خپل مجبوري مسؤلیت ته. نو درسته چې ټي ټي پي په افغانستان کې اوسېږي، دا د قضیې یو برخه ده، خو د دې قضیې حل د پاکستان دننه موجود ده چې دوی قواوې مضبوطې شي. متاسفانه پاکستان نشي کولای چې په اوسني حالت کې د دوی مخه ونیسي او ټي ټي پي داسې ده چې دا ځایي خلک دي، دوی اوس قبایلي سیمونه راوتلي دي په بنو کوهاټ، ډېر اسماعیل خان، حتی د میاوالي چې پنجاب سیمه دي هغوی ته رسېږي، او قبایلي سیمه چې په خوا دي دوی یو مراکز او هغه شاته پاتې دي نو ورسره دغه سرګندیاله حالت کې چې څومره بریدونه زیاتیږي متاسفانه د دې نه ادوارو هیوادونو ترمنځ په سرحدي کرخو باندې بریدونه زیاتیږي او د دې چانس زیاتیږي چې دغه بحران نور هم زیات شي او بل طرف ته تیر دوشنبه پر ورځ باندې چې کندهار کې پاکستان کومه غونډه لرله هغه هم د دې عمل لغوه شو چې پاکستان په افغانستان کې د ټي ټي پی په یو مرکز باندې بریدو کړو په عکس العمل کې طالبانو خورا جدیت خودلو او دغه مهمه غونډه چې پاکستان په دې امیدو چې په کابل کې کوم حکومتي چارواکي دی غوي سره دوی مسلسل دوه درې کاله مذاکراتو کو ټي ټي پی مسله حل نشو لغوي دا فکر کولو چې دا مسایل باید د طالبان له رهبری چې کوم جنې طالبانو هغه د قوت او د تصمیمګیری مرکز د کندهار نه حل کی او کندهار ته د سفر تر طرف نه شول
مننه یوسف زیسب اصرار دغه د عنایت الله خوارزمی کومې سرګندونې چې راغلي چې په چینایانو باندې برید په هغه سیمه کې شوی دی چې هلته پاکستاني پوځیان پوره برلاسي دي او امنیت نیولی دی تر څنګ یې دا چې د طالبانو او د پاکستان د حکومت ترمنځ د ملګرتیا ډیره اوږده سابقه ده دغه ټولو مسایلو ته په کتو آیا داسې تصورات هم شته د شنونکو مبصرانو ترمنځ چې ممکن دا ځینې شیان پلان شوي وي د دې لپاره چې توجه د نړۍ راواړي دغې سیمې ته
زموږ چې کومه سیمه کې بوهان دي هغوی سره هم دغه خبره کیږي نو هغوی هم دا خبره کوي چې په افغانستان کې د امریکا تر وتلو وروسته یوازې چین ده چې په دومره غټ شمیر کې هغلته کې پرمختیایي پروژې روانې کړې دي او دغسې کله هم پرسکا کستا خیلی په چینایانو باندې کله برید وشو نو دغې زموري هم کومې وسله والې ډلې نه ده اخیستې نو دا غیده وجینا دا خبره کیږي چې کله هم افغانستان افغان طالبان باندې غوړي چې افغانستان زمکه د چینایانو پر ضد په پاکستان کې استعمال شي نو تاسو چې کومه لور ته اشاره وکړه نو پر دې هم به زمنګر په هانسو خبر شي نه غوي که پرسکا پاکستان دا هم یو خبره کیږي چې د چې پاکستان غوړي چې په پلانینګ سره د غسیمه کې د طالبانو سره په شریک دغه قسمه خطي وشي ځنې خلک دا خبره کوي ځنې ایکسپرت دا خبره کوي چې په دغه سیمه کې پاکستان غواړي چې په دغه سیمه کې خپل اهمیت بیا پیدا کړي که تاسو خیر څنګه وخت تاسو خبرو کړنه د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت هم هغه ورزویل چې امریکایانو سره امریکایي چارواکو سره د پاکستاني چارواکو خبرې شوې د امریکای سنټرل کمانډ چې کوم مشر هغه هم پاکستان ته راغلو نو دغه دا خبرې شوې وي چې داعش وسلواله ډلو پر ضد د ټي ټي پی پر ضد دوی غواړي چې په شریکه کار وکړي نو دغه خبر ته د پاکستان پر رسنیو کې ډیر زیات ارزښت ورکړل شوی وو نو دا خبره کیږي وختي څنګه سمې سه ویل چې پاکستان ته د ترګری د مخنیوي لړ کې چې کومې پیسې ورکړل کېږي هغه نه ورکړل کېږي نو ځنې په هانه همدا نظر لري چې اوس پاکستان غواړي چې دغه قسمه پیښو ته چې په دغه سیمه کې کیږي چې د طالبان لخوا کیږي یا د بیا دوی دا تور لګي چې د افغانستان زمکه د پاکستان پر ضد کارول کېږي نو دوی دغه سوچ کوي چې کېدې شي دا پاکستان په پلانینګ سره دا کوي د افغان طالبانو سره چې د نړۍ پام بیرته د غسیمې تر وګرځي د نړۍ پام بیرته ځان تر وګرځي څنګه چې عمل ته کې دا خبره کیږي چې د ځینی هیوادونو اقتصاد هغه په جنگ باندې ولاړ دی نو پاکستان تاسو ګورئ نو د څوخ کې د دیوالیه کې دوه سره مخو نو ځکه چې نړیوال مرستې هم دوی ته ورته ودرېدلې وي نو دغه یو تاثیر دی خدای زما خپل نظر لري سیمه کې چې کوم پوهان دي زموږ د غوسره خبرې کیږي نو زنه دا نظر لري
یوسف زیسب د امریکا او د پاکستان د اړیکو د بیا ټینګېدو خبرونه په دې ورځو کې دي د امریکا د بارنوي چار وزارت یو مقام د ترګری ضد د همغږي کوونکی او امدارنګ د پاکستان یو سفیر او لوړ پوړي چارواکي چې په او آی سی او امدارنګ یو ان کې د سیکرټر دی د امریکای چارواکو سره خبرې کړې دي تر هغه وروسته رسنیز شو چې امریکا د پاکستان 300 پوځیان روزلي دي تیر کال 2023 کې لکه وخت چې دوی د همکاري پیل کړی دا په شکل باندې د امریکا د همکاري بیا پیل شوې دي له پاکستان سره په تیر بیا چې د 100 کال مخکې د ترامپ په اداره کې د پاکستان سره میلیارډونه ډالر پیسې ودرې دي په دې خبره چې امریکا یې دوکه کړې و دغه د همکاري بیا پیل پاکستان ته څومره مهمه ده او د افغان طالبانو لپاره څنګه یو پیغام ورکوي په دې اړه باندې تاسو خپل نظر شریک
کړئ زه فکر کوم چې امریکا په دې پیګه په دې سیمه کې پاکستان ډیر مهم هیواد ده سره د دې چې پاکستان په تیر شل کلن مقاومت کې چې کله امریکا افغانستان کې امریکا دا د شک نه درلو چې افغان طالبانو سره طالبانو پاکستان روابط دي هغه مراکز لري خو بیا هم د خپل یو حد نه زیات فشار په پاکستان نه چولو ځکه چې پاکستان ډیپلوماټان د دوی عسکري قوت ته غډیر یعنی په هغه خلک دی غوی په مذاکراتو په میز باندې امریکایان په دې کانه کول القاعده کسان یې کټول نه نیول یو شمیر یې نیول طالبانو اکثر مشران به یو ورځ آزاد وو دوه ورځ به په زندان کې چولې وو درې ورځ به غوی په دې کانه کې چې دلته په ملیونو افغانان دي دوی په منځ کې طالبان اوسېږي موږ نه شو کولای چې ټول افغانان وو باسو آیا تاسو اجازه راکوئ چې ټول افغان کډوال په زور وباسو تر څو طالبانو لار ډاب کو راتک ته نو یو سره دا دلیلونه نه وو امریکا هم په دې پوهېدل چې پاکستان پندوس پیسه د کومک کوي په دوس پیسه د نشي کولای به تر د پاکستان په خپل ډېر مهم هواد ده هغه خپل د جنگ کار وو د یک شک نسمو خدای چې پاکستان دغه جګړې نه پیسې ترلاسه کړي دي خو زه فکر کوم چې دا کوم پیسې دي ترلاسه کړي دي غوی نه زیات دوی دغه تروریزم په نتیجه کې هر څه د لاس اور کړی دی تجارت د لاس اور کړی وو خارجي قوا خارجي کمپنی پاکستان ته نه راتلی حتی کرکټ چې پاکستان یعنی د اسلام نو ورسته په پاکستان کې تر ټولو یو 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 داسي یو داسي عمل د چهار سو کو سره آشنا دي هغه کلونو کلونو لپاره د سریلانکا په ټیم باندې برید نو ورسته نړیوال کرکټ په پاکستان کې لمنځه ولاړلو یعنی دا خبره چې پاکستان دغه جګړې کې پیسې ګټلې دي زه فکر نه کوم پیسې نه زیاتې نقصانات هم کړي دي خدای به له خبره ده چې پاکستان
او به خپل خبر پر کوم خودی دا وایي چې توانونه د خلکو شوي دي او دا تورونه لګول کیږي چې پیسې د پاکستان پوهش ترغلي ده کنه که تورونه تاسو خبره کوي نو عام ولسی خلک پکې پاکستان په خپل او چې شوخه او یا زره خلک په دای کې مړ شوی دي چې زیاتره ولسی خلک دي د دې نه علاوه که تورونه شیم دي دا که تاسو د خلاصو د خبر روانه ده نو څومره خلکو سیمه کې زمون خبرې شوی دا غوي کړي کړي د سیمه نو تورونه
دي خو د پټان کې هم د خلکو د کله کېدو خبر
نه شوی نړیوال شرکتونه د وزیرستان له کوم سړی سره شراکت نه کوي هغه انټرنیشنل برانډونه دي دغه په اسلام آباد کې زما په یاد چې ټول غټ تفتمنه چې نړیوالو انټرنیشنل کمپنیو هغه بند شول خلک ووتلو د اسلام آباد په منځ کې په لار مسجد کې په ورځ ورځ جګړه روانه وه د پاکستان پر رئیس جمهور نه نیولې تر پارلمان باندې په سکولونو باندې بریدونه وشو زه فکر کوم چې دا خلکو سره خدای نظریه وي خو په عمل کې زه فکر کوم پاکستان هغه قمار وهده چې ګټې نه زیاتې تاوان پکې کړی دی او تر ټولو زیات چې اوس کوم کردار دغه ده چې امریکا اوس هم دا فکر کوي چې ټي ټي پی کبیر ته راځي د سیمې ته پاکستان څوخ احمدونه لري امریکا ته یو دا چې یو نړیوال اټومي قوت ته پاکستان دا خپل پاکستان ته پروټیکشن یو 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 سکیورټي ورکوي چې دغه سي ګروپونو لاستونه لوي چې هغه بیا اټومي بم ولري او د اسلامي اسلام پرستو په لاس کې وي یا دی
ټي ټي پی دا تورم لګول کیږي چې کستاسو خېلې کوم اپوزیشن په پاکستان کې هغه دا و چې د عمران خان چې کوم مخالفه سیاستوالان دی هغه چې دغه په دور کې د پاکستان د هغه وخت چې کوم پوزي جنرالانو په خاص توګه فیض امیت ته غوښتنې کړې چې دا غوي بیا د افغانستان تاریخ طالبان پاکستان وسلوال هغه په قبایلی سیمو کې ځای پر ځای کړل
ګوره کله چې پاکستان افغان طالبانو د امریکای جوړه وشول نو غوړه رسته پاکستان مجبور و چې د امریکای او طالبانو یو بل سره جوړه کولای شوای نو غوي فکر کوم چې دغه حالاتو نه ادراک او دغه جنرالان په یدلو چې دا ټي ټي پی بیرته په یو خطرناک شکل کې راتللی شي نو غوی د سولې کوشش وکړل او کوشش ناکام شول او تابان په دې کې سیاسي ګوندونه ډېر کم شرکت لرلو او ما مخکې هم وکړل چې پاکستان فوز په دغه مسایلو کې د حد زیات د خپل ځان کار کول او سیاسي حکومتونه شاته پرې کې وو چې غوی سره مشورې نه کولی جنرالانو په خپل تر باندې دا کارونه کول او نتیجه کې ځینې ځینو کې شاید کامیاب شوی وي او په اکثره موقع کې وی نه ناکامي سره مخامخ شو لدی عمل د ټي ټي پی سره خبرې پیل شو په کابل کې خو پاکستان بیا هم دا توکو کوله چې دا مسایل لکه څنګه چې په قطر کې د طالبانو د امریکای مسایل حل شلو یو نتیجه راوته وي دا فکر کوو چې ټي ټي پی سره یو حل ته رسیږي خو په اخر کې دا څرګند شو چې دا مذاکرات په نتیجه کې کوم ځینې کسان بیرته راغلي وي او کله چې ځین خلاصي ویل زندانونو شکا ترڅو د اعتماد یو په بازار مستقي واغه نه ناکامي سره مخامخ شول او اوس په وجه هم وایي چې مونږه اشتباه وکړل
یوسف زیسه اخیری مبحث دا چې پاکستان خو په تیر شلو کالو کې په کناډا او په ځین نورو سیمو باندې توغندي اورول او داسې په ښکاره باندې نه منله دغه هغه یعنی نه رسنیز کوله، مګر په دې وروستۍ دوه درې اونیو کې چې د پاوز نوی ویاند خبرې کړي دي، دوی په ښکاره تایید کړی ده چې موږ په افغانستان کې هدفونه ویشتي دي. یعنی په داسې شکل باندې چې یو بل هېواد په خاوره باندې دوی برید وکړي، په نړیواله کچه فکر کوي څومره هغه د بحث وړ خبره ده او څومره د افغانستان د اوسنیو واکمنو حکومت لپاره دغه منفی پوینټ دی یا خبره ده چې یو بل هېواد په ملک باندې بمباری کوي او دوی هغه شکل باندې چې باید وغواړي ځواب نشي ویلی؟ منظور مې دا ده چې په نړیواله کچه باندې د دغسې بریدونو د دغسې تیریو مخنیوی نشي کوی.
په نړیواله سطحه باندې خو پاکستان پوه ده چې افغانستان انزوا ته تللی ده، سیاسي نمایندګي نه په ملګرو ملتونو کې لري، نه کوم هېواد تر اوسه پورې، حتی پاکستان په خپله چې افغانستان سره جنجال لري هغوی هم طالبان په رسمیت نه پېژني. په نړیواله سطحه باندې طالبانو طرف هیڅ فشار نه شي اچولی. پاکستان پخوا هم دا بریدونه کېدل او مطبوعات هم راوستو، خو هغه وخت سیاسي حکومتونه وو، هغوی په دې پوهېدلو چې که د دغه مسایلو په نتیجه کې کله به افغانستان برید کاوه، کله به پاکستان باندې په سلالانو مې مومندو کې اوبرې دوشلو، په درجنو پاکستاني فوجان په کې مړي شو، اگر چې امریکا د امریکې وکړو خو بیا هم د افغانستان له خاورې وشلو، بیا پاکستان هم د نن بریدونه کول. هغه وخت سیاسي حکومتونو هغوی په دې پوهېدلو چې دغه جنجالونه یو بل سره مسایل رامنځته کوي، د خلکو احساسات راپورته کېږي او یو ناورین رامنځته کېږي. اوس فکر کوم چې طالبان یو سیاسي قوت نه ده، دوی پاکستان قصدن غواړي یو برید وکړي، په نتیجه کې تر ټولو زیات فشار چې دغه په طالبانو راځي. افغانستان خلک پاکستان سره حساسیت لري او پاکستان په اړه باندې ډېر یو منفي نظر لري، چې کله دوی برید وکړي هغه که د افغان طالبانو مخالفین وي یا د طالبانو همدرد وي، هغوی ټول له طالبانو غواړي چې اوس باید جواب ورکړي. نو له دې امله طالبان په فشار کې راشي په پاکستان خلاف یو څه اقدامات وکړي. خو فکر کوم چې پاکستان دا بریدونه نه کوي د دې لپاره چې تر څو افغان طالبان د افغانستان د خلکو تر دباو لاندې وي. زه فکر نه کوم چې دغه بریدونو په نتیجه کې دوی ټي ټي پي له منځه یوسي، او نه هم د ټي ټي پي مشرتابه که ووجل شي دا په دې معنی نه ده چې ټي ټي پي له منځه ځي. د ټي ټي پي یوازینی حل یو سیاسي حل ده، خو متاسفانه طالبان که د افغانستان وو که د پاکستان وو هغوی سره یو سیاسي حل ته رسېدل ناممکن دي.
ډېره زیاته مننه کوم شنونکي او خبریال ښاغلی سامي یوسفزی، همدارنګه اسرار العالم مومند چې په دغه پروګرام کې موږ سره ګډون وکړ. کور مودان له تاسو درنو لیدونکو هم مننه چې د مثلث دغه خبرونه مو کتله. د ازادي راډیو په فیسبوک او یوټیوب کې دا پروګرام بیا هم کتلی شي.
د ازادي میلمه درنو اوریدونکو، تاسو او د ازادي رادیو میلمه ته سلامونه وایم. اسمت ساروانیم. نن د ازادي رادیو په میلمه پروګرام کې له ډاکټر شیرولی سره خبرې کوم. ډاکټر شیرولی په جرمنی کې اوسي. لدې مې وغوښتل چې په پایل کې په خپل ځان درو پیژني.
زما نوم شیرولی دی، کدا چې مخکې نوم واپستو. زه د کونړ ولایت د وټپور ولسوالۍ کې زیږیدلم، تر 1989 کال کې لومړنۍ زده کړې مې هغه د وټپور ولسوالۍ متوسطه ښوونځي کې را پیل کړلې. تر دریم سم تر پایه پورې ما هلته زده کړې وکړلې. د بده مرغه چې دغه وخت د جګړو په پایله کې زموږ ځای وسوځېد، زه بیا کابل ته راغلم. نو بیا پاتې زده کړې مې د کابل په خیرخانې مې یو ښوونځي کې او د هغې وروسته د خوشحال خان لیسې کې شامل شوم او تر دولسم پورې مې هلته بیا زده کړې وکړلې.
مخکې تر دې چې وړاندې ولاړ شې د پوهنتون د زده کړو راته وایست او خارج ته تګ په باره کې وایست، د هغه وخت راته وایست چې څنګه کونړ مو ډېر یادېږي، وټپور او کابل
یادېږي، خو ټول هېواد د سړي یادېږي. زما چون کونړ خو زیږېدلې مې پکې، هلته مې هغه لومړنۍ خاپوړي کلی دي، طبیعي ده چې سړي یادېږي. بیا د خپلې ځوانۍ وختونه مې، د نوي ځوانۍ وختونه مې کابل کې تیر کلي دي، نو کابل مې ډېر یادېږي. په ټوله کې خو ټول افغانستان خو دغه دوه ځایونه چې دي، سړي چون هغه ژوند پکې تیر کلي ده، طبیعي خبره ده چې سړي ډېر یادېږي. پخواني یادونه یې په زړه راځي، دغه مې ډېر یادېږي.
کوم خاطره د هغه وختو در په یادېږي؟
د ژوند خاطرې خو ډېرې دي، خو زما په ژوند کې د خوشحال خان په لیسه کې زده کړې چې وي، هغه چون یو لیلیه ښوونځی و، د ښوونځي تر څنګ زه همیشه دا ویمه چې خوشحال خان لیسه یو سیاسي مکتب هم او او هغه څوک چې خپل خانه فارغيږي ډېر کم خلک وي چې یو سیاسي لوري سفارغ نشي. ال د چون ډېر دوستان مو پیژندل ډېر خلک سره آشنا شوم از مجدون کې از ما شخصي جوړونه کې واقع ډېر اغیز لرو نو ډېر خوږی خاطرې چې لرم د خپل خانه رسېن لرم چې هغه به وخت کې یې نشو د ماغه ټولګیوالو سره دوستانو سره تر اوسه په تماس کې پاتې یو هغه زما د ژوند یو خبر خده د خپل خانه لسې کې زده کړې.
ولې تاسو له سیاست سره د لسې و تړل سیاست سره چیرته بوتو؟
زنه پېم د خپل خانه لسې سره دې چې زده کړو یو لې خونځیو دغه لسې جوړه خالته چې په لومړی کې دا خو د کوزي پښتونخوا شاګردان ته جوړ شوی د قبایلو شاګردانو ته پین وخت د خوشحال خان نوم ورسره تړل یو سیاسي سوریال ته پروت و که چا به وغوښتل کو نو وغوښتل په طرف ته به یو سیاسي لوري سره به واقع کېدو چې دا یو ناغوښتل شوی یو کار و چې هلته ډېر کم خلک پر خوشحال خان لسې نه فارغېدل چې هغه د زده کړو تر څنګ یو سیاسي لوری هم پیدا نه کړي.
چې د لیسې فارغ شوی بیا کوم پوهنځي ته لاړی؟
د زما د زده کړو لړۍ چېرته دا واقعا د ډېر خنډونو سره مخامخ وه. په لومړی دریم ټولګي په پای کې څلورم ته فارغ شوم چې کونړ کې مکتب دغه وخت په اسلام مجاهدینو وسوځو یو کال د زده کړو به برخې شولو ما بیا کابل ته راغلم د ما په کور کې مې اوسېدم هلته د ژبې مشکل راته چې په دری ژبه نه پیدلم باید زده کړم په مورنۍ ژبه خو په کابل کې د زده کړو امکانات ټول ته برابر نه وو نو ما مجبور وم چې دارت یو بل خنډ چې په دری ژبه زده کړو کوم خو هغه پر صورت یو کال دوه کال وروسته حل شو. بیا کله کې چې خوشحال خان ته لاړم خوشحال خان کې دولسم ټولګي تر پای مې خوشحال خان کې زده کړې وکړې بیا فارغ د کونړ لومړی خان لیسې څخه شوم په وروستیو میاشتو کې هلته لاړم. بیا نو د هغې وروسته عسکري ته لاړم دا یو بل خنډ و چې زما د هغه د وړتوب هغه ارمان چې کوم و چې زه به پوهنتون ویم زده کړه به کومه تی پوهنځی به ویم بل یو خنډ ته را پیدا شو چې درې کاله بیا عسکري کې وم.
ولې عسکري ته ولاړئ؟ په زور یې بوتلئ که څنګه؟
عسکری دوره خو وکی مکلفیت وو کنه او د دې په څنګ کې هغه څوک چې د دولسم ټولګي څخه اتلس کلن فارغېدل باید عسکری ته تللی وي. یعنی دا چانس یې نه لرو چې پوهنتون ته لاړ شي. هغه څوک چې د اتلس کلن فارغېدل نو باید عسکری ته لاړ شي. د عسکری نه وروسته بیا غواړي پوهنتون زده کړې وکړي. دا نو هغه
دوره په هغه وخت کې چې جنګ د خلکو ته ډېره خطرناک نه معلومېده.
ډېر خطرناک اوس ما خپل د عسکري دوره چې دا دوه کاله مې ماره دې خاطر چې عسکري دوره مې لنډه شي او زما زده کړو ته زر امکانات پیدا شي ما په یو جنگي کنډکه عسکري قبول کړل. یواز دې خاطر کوم علاقه له مخې نه چې زره جنگ سره علاقه لرم جنگ مې داوسم بدې شي دا وخت مې خوښ نه راتو سر دې خاطر چې زر خلاصوم د عسکري نه نو یو زیک عسكر شوم چې ډېره جنگي قطه وکړل کې هغه کې مې دوه کال عسکري وکړل. به په وروستیو کې به کابل ته رالم پات یو کال مې به په کابل کې عسکري تیر کړل. واقعا خطرناک درو دا حسین هغه شاګردان دوپاره چې عسکري دوره سره تیرې نو ډېر ته به دا معلومه چې سړی مطلق شړی د زده کړو څخه وړاندې کوي بېته چې بې زده کړو ډګر ته راځي واقعا دا یو بیا سخت حالت دی چې څنګه بېته ځان عیارې د زده کړو سره. یعنی عسکري یو دوه کاله دوره درې کاله دوره سړی د زده کړو بیخي لرې کوي.
تاسو ویل چې په یوه خطرناکه قطعه کې عسکر شوی څنګه جنگ تجربه مو هم کړې ده؟
ډېر زه د جنگ سړی نه وم خو زه اوپراتیپي کنډکونه به ولته وتو ویله اوپراتیپي کنډکونړ کې هغه کنډکو چې بس هرې جګړې کې بدا وو زه به هرې جګړې ته خو نه یو بتلی ځکه چې دلته به د کنډک په کتابت برخه کې مې اداري برخه کې مې کار کوو او خو بیا هم کله کله به جګړو ته تللو خو ښه چانس دا وی چې زه کله داسې سختې جګړې سره نه یم مخامخ شوی او داسې خطرناکه پېښه سره نه یم مخامخ شوی خدای فضل.
یعنی کله په تاسو باندې هم حمله نه ده شوې؟
دی دا څو د عسکري دوره کې خدای ډېر راضي او داسې جګړه چې بیخي ژوند پکې دفکې کې داسې جګړې سره نه مخامخ شو حملې خو ډېرې شوې. دغه هغه وخت کې چې پر کونړ لاوتو کونړ تخلیه کوو د ډاکټر نجیب الله په دوره کې کونړ تخلیه کېدو به زمون کنډک دغه د لارې امنیت نیو زه خپل هماغه کې وم چې د لارې په اوږدو کې په شپو شو منګل تیر کړل د ډېرو حملو سره مخامخ کېدلو د دې په څنګ کې کله چې کونړ کې وو په ډېرو د غرونو په ډېرو جوګو څوکو کې زمونږ د کنډک پوستې وې هغه ته به منګه اکمالات کول یا بلته ورته کېدل نو هغه د وړو حملو سره خو ډېر مخامخ شو استو
چې عسکري مو ختمه کړه بیا مو لومړنی کار څو یا مو زده کړو ته دوام ورکړو کنه کار مو پیل کړ
نه عسکري چې مو ختمه کړه زما چون د وړتوب نه مې دا هیله وه چې زه نه پوهېږم چې ولې راته پیدا وکړه افغانستان کې همدا د وړتوب ډېرې هیله همدا دی چې باید ډاکتر شم ما سره وړتوب همدا هیله وه او پاندې لمه ټول ژوند کوي زه باید طبي ویم بیا نو کله چې عسکري څخه فارغ شوم به هغه وخت کې یو قانون و چې هغه څوک چې عسکري دوره تیره کی نو د خپلو د لسم یولسم او دولسم د نمرو د اوسط لمخې کولای شي پونځوي ته لاړ شي نو که چا اوسط خو کولای شي بیا طب ته لاړ شي بیا نو زه په همدغه ډله کې چې د نمرو اوسط مې ښه وو نو بیا طب پونځي ته یې ورکړم بیا تقریبا څلور سیمستره بیا د کابل طب پونځي کې مې درس ویو چې بیا دا بله جنجال لاغی د مجاهدینو د خپل منځوي جګړو جنجال لاغی او بیا رانه زده کړې ګټکانې کړې
بیا چې د مجاهدینو دوره راغله او کورنۍ جګړې پیل شوې تاسو څه وکړل پاتې شوئ او که مهاجر شوئ
نه تر یو وخته پورې خلته وو بیا نو هلته خو داسې نه وایي چې زده کړو امکانات هلته ورک شو کابل کې د جګړو په پایله کې هلته د ژوند امکانات هم سخت شولو بیا نو زه د خپلې کورنۍ سره بیا جرمني ته راغلو دلته چې زما مشر ورور یو بل ورور مې ماماګانې پخوان هلته جرمني کې اوسېدله بیا نو زه او زما پلار او کورنۍ دا بیا جرمني ته راغلو نو
تاسو ډاکټر یاست جرمني کې طب ته ادامه ورکړه
هو نو بیا لکه مخکې چې ما ویل چې دا زما زده کړو لړۍ سم ارزل یو خنډ راته جوړ شوی یو د غرب په څیر خنډ بیرته په یو ډول معنی حل شوی دلته چې راغلم وخت تیر شو یو خو دلته ضرور دا و چې څوک چې زده کړې کوي باید د پناه سیاسي پناه اسناد ولري هغه قبول شوي بیا د څو مودې وروسته دغه ماته سیاسي پناه قبول کړله نو ماته امکاناتو چې زده کړې وکړم بیا نو یو څو د ژبې کورسونه وروسته بیا مې د ژبې امتحان ورکو د هغې نه وروسته بیا مې دلته د بن پوهنتون په طب پونځي کې د لومړي سیمستر نه بیا شروع وکړله نو مطلب هغه څلور سیمستر چې کابل کې ما ویلي وو هغه یوازې د دې د دولسم د یو فارغ د انډول سره برابر شول او ما کولای شو چې د لومړي سیمستر نه هلته زده کړې وکړم نو بیا ما هغه چې د کابل د بن پوهنتون کې مې طب پونځي پیل کړو زده کړې بیا ته پوزې سره بیا دلته بیا وکړه او دلته فارغ شوم
دلته دفتر دی په جرمنی ژبه هم ټپ لوستل درته اسانه او که سخت وو
ډېر سخت وو انده وخت چې یو وخت کې چې نظم د وړکتوب هیله ورا سره زه به پیدل ما چې کدا هیله لکه لگا کار ته ونه کوم ما به ټول ژوند وزوري ځکه مې پیل کړو ځکه د دغو د څلور پنځه کاله شړ ګرځېدو بیا دلته پردۍ ژبه او هغه هم ژبه په داسې لیول سره باید زده کړي چې پوهنتون زده کړې په وکړي دا واقعا ډېره سخته وه زما لپاره لومړي درې څلور سیمستره واقعا دونه سخت وو چې کله کله اوس مې راپیادېږي چې ما به د کتاب د زده کړو دپاره ډکشنري څنګ کې ایښي وه او د هر جملې لاندې به مې په پنسل باندې د هغې معنی لیکلې وه د طب مواد د زده کړو لپاره دونه ډیر دي چې دا هر ټکی بیا پښتو کې معنا او تلیکې دا واقعا زما لپاره دونه سخت و چې په هغه وخت کې یو خو زما شخصي ژوند کې متغیر راغلی و دغه وخت و چې زه دوه اولادونو پلار شوی وم مېرمن مې وه کورنۍ مې وه په یو وخت کې پردي ژبه زده کړې یعنی دا واقعا ډیر سخت وخت و داسې وخت راغلی چې ما به حتی په جمو جمو بز بیرون نو مراوتل کل بیرون راوتم دا بیرون صاحب راته ناشنا معلومه دله ان دې سخت ان سوي دا وخت معلومه کی چې کله په پردوی ژبه زده کړو کی او ته معلومه کی چې څونه سخت را او څونه لوی غنیمت ته چې په خپل مورنۍ ژبه سره زده کړی دا یو لوی غنیمت ته چې چاته مو اسری
په څومره وخت کې هم ژبه زده کړو هم مو تپ بشپړ کړ
ژبه خو ما یو څه دلته چې راغلم یو کال دو کاله پورې شخصي د څه متواتر ډول باندې خو په شخصي کورسونو کې مې ژبه زده کوله دا غوښنه روسته به یو شپږ ماشینه کورس و چې هغه دلته یو بنیاد د اوټوبینه کې شتفتو په نوم باندې چې دا د محصولونو او د هغه خلکو لپاره دی چې د پیګور کوم چې د لومړی د دویم نړیوال جګړې وروسته جوړ شوی دی او تر اوسه پاتې دی چې دغه ډول محصولونو سره مرسته کوي دا یو ژبه کورس شپږ ماشینه کورس و هغه نو کورس چې هر ورځو دغه شپږ میاشتنی کورس نو ورسته د امکانات پیدا کړل چې زه ځکه د پانتون لپاره زما یو شرط دا و چې زه باید یو امتحان د پانتون لپاره د پی ان ڈی ایس په نوم جرمنی کې ورته ویل چې دا پی ان ڈی ایس امتحان باید زه کامیاب شم پکې بیا نو زه کولای شم چې زده کړه وکړم. نو دغه کورس نو وروسته بیا تقریبا شپږ میاشتې منظم کورس او تقریبا یو نیم کال وقفه یي او نامنظم کورسونه مې ویلي وو.
تاسو په افغانستان کې هم د زده کړو تجربه لرئ او دلته په جرمني کې هم، تفاوت په څه کې دی؟ یو خو به شاید دا تفاوت چې هر څوک پوهیږي چې دلته امکانات ډېر دي، ښه ودانۍ دي، برق شته، ګاز شته، اوبه شته، هر څه شته، په ژمي او په دوبي د تودولو سړولو وسایل شته، دا مې منظور نه دی. د تدریس په طریقه کې په شیوه کې څه توپیر شته؟
کوم څه چې ما د افغانستان کې طب پوهنځي او دلته د طب پوهنځي په منځ کې دا توپیر لیدو، یو خبره دا چې دلته د لوړو زده کړو په برخه کې محصل لپاره یو څه ازادي ډېره ده. مثلا دلته د هر مضمون لپاره ته باید هغه شیان وکړې او معین وخت ته ټاکلی چې دغه وخته پورې ته منظم زده کړې کې، نو دغه مضمون کې باید امتحان ورکړې، د هغې لپاره مخکې ځان ثبت کړې. په افغانستان کې دغه سیمستر و چې بس دغه سیمستر کې باید کامیاب شي، که یو کې ناکام شي نو پاتې کېږي. دلته نو یو مضمون کې ناکام شي کولی شي هغه مضمون بېرته تکرار کړي، نه ټول سیمستر. د دې په څنګ کې درسونو ته تګ په افغانستان کې دغه د ډېر سختو، نو مطلب باید ورغلی وای که فرزند یو معین وختونه وخت غیرحاضري نه ډېره شو نو بیا مشروطېدل سره. دلته بیا دا ازادي شته چې کولی شي زده کړې په کور کې ځان آماده کړي، اطمین ده چې هلته لاړ شي، یو څه دغه ازادي لري. نور نو د موادو د هغه د امکاناتو مسائل چې خو طبیعي چې د هر هېواد هغه د اقتصاد پورې اړه لري، دلته څومره امکانات دي هلته هغه نشته. خو په هغه سختوالي کې د افغانستان طب چې وو د دې ځای د طب نه اسان نه وو، هغه واقعا هر څه ډېر سخت رانیولی وو. دلته بیا لږ یو څه ازادي لوړو زده کړو نه یوازې طب کې، په ټولو پوهنځیو کې یو څه ازادي شته چې سړی خپله ځان عیارولی شي زده کړو سره، کور کې ښه زده کړه کولی شي، هلته ورځي، کتابخانه کې ښه کولی شي. دا د محصل لپاره یو ازادي ده په افغانستان کې، باید هلته لاړ شي سړی هغه درس ته او مضمون ته. دغه تفاوتونه په درسي موادو کې هلته په معینو برخو کې ډېر سخت بیرانیول. فرزن د اناټومي په برخه کې مطلق ته مجبوره وي چې ټول هغه واړو واړو ساختماني ساختمانونه پرنده اډوکوم زده کې. دلته دې ته ګوري چې دغه څونه ضرور دی چې ته زده کې دغه واړه ساختمانونه څونه دغه په دغه کې رول لري په طبابت کې، د وجود په وظیفوي برخه کې څونه مهم دي، هغه ته په کتو سره هغه مهم نیسي. دغه یو څه تفاوتونه دي. نور سړی کولی شي چې د افغانستان کابل طب پوهنځی چې وو واقعا کم درسي سیستمونه واقعا اسان سیستمونه نه وو او ښه په نړیوال شنډه باندې برابر وو تقریبا. دا چې امکانات یې څونه دا بېله خبره وه.
تخصص مو په کومه برخه کې دی؟ طب هم ډېر پراخ علم دی.
طب نه خلاص شوم، بیا مې کار په د جرایي په برخه کې کار شروع کړ. دلته بیا سیستم داسې را قواعد داسې دي چې ته باید شپږ کاله یو برخه کې کار وکړې، د هغې نه وروسته چې خپل هغه معین مواد هغه چې مخکې نه ورته ټاکل شوي دي هغه باید پوره کړې، او ته بیا کولی شې چې د تخصص لپاره امتحان ورکړې. نو بیا ما د جرایي برخه کې مې د خپل شپږ کاله کار چې مو کړ، د هغې نه وروسته بیا عمومي جرایي کې لومړی تخصص واخیستو. چې عمومي جرایي کې تخصص وروسته بیا نو پنځه کاله وروسته بیا کولی شي نور تخصصونه هم واخلي. بیا دویمه برخه کې دویم تخصص مې بیا د په بطني جرایي کې یا د ویسرال سرجري چې ورته وایي دغه کې مې بیا دویم تخصص خپل واخیست.
اوس خپل شخصي کتن ځای لري او په کوم دولتي روغتون کې کار کوي؟
نه، د پانتونه چې فارغ شوی یم په یو روغتون کې مې کار کوو، او تر هغې نه تر اوسه پورې ما روغتون کې کار کوم، ځکه دا زما د تخصص برخه داسې ده چې کتنځي کې امکانات یې کمې، ځکه دا لوی عملیتونه یې او هغه په کتنځي کې نه کېږي. نو او که غواړي سړی مخکې لاړ شي دغه برخه کې، نو بیا ښه دی چې په روغتون کې کار وکړي. نو زه اوس هم په روغتون کې کار کوم، کتنځی نه لرم.
ځینې وایي چې د ډاکترانو کار ډېر سخت دی او شپه ورځ باید کار وکړي، وخت معلوم نه دی. له دې دغه ځینې شکایت لري، تاسو څنګه
دغه دنده چې څوک انتخابوي او راځي وته، نو دې باندې باید لومړی باید پوه شي ډاکتر دنده سره کوم عادت لپاره کار کوي. نو دا ډاکټر وظیفه هم دا ده، شخصي ژوند چې دی سخت دی پکې، یعنی شخصي ژوند تقریبا اخیستل شوی دی، واقعا ډېر کاري، ډېر کم وخت چې ته په کور کې آرام کینې او ته دایرې چې ته کوم مریض لرې، نور نو یا نوکری یا روزمره هلته کار ته ځې، او که په کور کې خپله ماته داسې چې نو کېدای شي هر چا سره فرق ولري چې کور کې کم داسې ساعتونه راځي چې سړی په خپل یو مریض باندې فکر نه کوي، په یو موضوع باندې فکر نه کوي. نو واقعا شخصي ژوند لپاره سخت کار دی، ډېر کم وخت سړی لري، او بیا خپله زه نه پوهېږم نورو هېوادونو کې به څنګه، خو خپله په جرمني کې دا سیستم یې داسې جوړ دی چې طبابت برخه کې طبیب واقعا ډېر مسؤلیتونه لري، او دغه د سیستم یې داسې برابر کړی دی چې ته باید دغه سیستم سره لاړ شې، که پاتې کېږي ته نو بس هر سر باندې بار کېږي، نو تیز تک ورسره په کاري او تیز تک تانه غواړي، او دغه تیز تک سره ځان عیارې. نو واقعا سړی نه شخصي ژوند چېرې دا ته نیمګړی کوي.
دا خبره صحیح ده چې وایي د جرمني خپل خلک ډېر نه غواړي چې ووایي، ځکه چې دغه مشکلات چې تاسو هم ورته اشاره وکړه، دغه مشکلات ویني وایي لګون د مبارک
و دا ورسته په خو غوډه شو چې دلته تبابت چې ولکه افغانستان کې چیرې غا ده جوګو دغه نو تکاتو هر چا وختل چې دغه برخه خو وس دغه ډیر کول راورسته دا ځوان نسل چې دوی کم دی د نو غاړي چې تبابت خپل ژوند دونه سره مصروف ساتي، واري او پدې چې د ژوند د پاره د پیسو پیدا کېدو لپاره نورې ساحې پراخه شتره د تحقیقاتو برخه کې اقتصادو برخه کې، نو وای چې اسانه لارې ولې نه لټو چې خپل ژوند دونه صف کوم. واقعا ځوان قشر کې دغه فکر اوس پیدا لري چې کم تبابت لري، دلته چې اوس په روغتونونو کې مونږ ګورو تقریبا د هر روغتون کې زه چې کوم روغتون کې تجربه لرم، نو تقریبا لومړی ډیر ډاکټران چې دي خارجي.
یو دلیل شاید دا وي چې د ټیپ زده کړې ډیر وخت غواړي، کلونه یې ډیر دي، او تر څو چې دومره یو څوک لوی ډاکټر کیږي تخصص ترلاسه کوي باید ډیر کلونه درس ووایي. شاید ځینې خلک به نه غواړي چې دومره ډیر درس ووایي، غواړي چې وار له واره د کار بازار ته ووسي، دا خو به دلیل نه وي.
یو دغه هم یو دلیل کېدای شي، خو خپله دغه سخت مسلک چې ژوند تقریبا نیمګړی کوي، او د ځوان نسل خو ژوند تر مهمې چې ژوند هره برخه کې ژوند نه خوند ورخي، دویمه برخه هم دا عمده دلیل هم دی چې ډېر غواړي چې زر بازار ته وځي او خپل ژوند عیار کړي، او دا د طب اوږده زده کړې او بیا دغې نه وروسته چې هغه حتی رسیږي چې د په هغه برخه کې مخکې ځي، نو دا یو واقعا ډېر اوږد وخت غواړي. او اوس خو بازار دونه پراخه شوی دی د زده کړو برخه کې، او دونه پراخه دی چې خلک نورې لارې لټوي. زما خپل زوی ما ته خپل باندې انتخاب وکړ، نومریم خوی د خو مکتب څخه فارغ مالکتب به دا یو دلیل دی چې زه ولې باید وکاله دلته زده کړم، خو به دا غره ولې پنځه کالو کې مخکې نه از دوه کالو مخکې باید کولای شم چې کار باندې شم او معاش ولرم او ژوند جوړ کړم، ولې وکاله باید انتظار وباسم. نو همدا علت واقع په بل بحث کې زده کړم شروع کړل مستاس خبره سړي دا یو دلیل کېدای شي.
بله، تاسو په روغتون کې کار کوئ او جراح یاست، تر اوسه پورې مو افغانان هم عملیات کړي دي؟
و یا څو تنه خو کم راځي، کم ځکه چې ما په خوا کار کوو هلته څو تنه افغانان سره مخامخ شوی وم، یو زمونږ د یو ازاره هیوادوالو تصادفي زه ورسره هلته مخکنه هغه پوښتنه نوې راغلی وو، یو مورکۍ وه، نو هغې ډېر سخت تکلیف یې لرو، د خپل زوی سره په یو کوټه کې خبرې کولې، ما له خبرې واورېد بیا ورغلم، بیا چې معرفي شو نو بیا هغه ټول تداوي د هغې ما په غاړه واخیستله، خو علاج هم صحیح وشو، سخت تکلیف مو نو به ډیر خوشاله د زمر پر د سهوله کا هغه احساس چې سره وای چې زه خپل هوادار پر ملک ته لګا څو وکړل نو ډیر مریضان راغلي چې علاج مو لکل خو دغه زمر پر هغه خدغه چې زه د هوادوال التین مو دغه ته دوي کوم او هغه د سوالت کې و چې سخت مریضي او هغه روغ شو نو ډیر هم زړه کې واقعا د مریض پاتې او تر اوسه پورې دغه مې تصادف چې زموږ روغتون ته راغلی.
بله تاسو ویل چې خوشاله شوئ چې د تداوی مو وکړای یا د دې په مجموع کې کله چې عملیاتونه کوي او کامیابی شي څنګه احساس کوي؟
د تداوی په مجموع کې جرایي د څه مسلک ته چې زیتره د اجل په سر سره کار لري یا دا کاجل مې د سپیخي چې ک علاج وکي مریض تداوی کیږي کوي نه کې کې د شرمنځ لا شو یا کې د شي ست په جرای په عمل کې د امکان شته چې خطر ته پیدا شي نو یو څه دا به کله چې مریض صحیح تداوی کیږي د هر جرای عمل نو ورسته سړی د خوشحالۍ احساس کوي او دا واقعا ځکه له دا احساسوم چې کله ته څوک کار کوي که زه ډېرې داسې ورځې راغلي چې پر ځان پنځل شپاړه ساده کار ما کړی دلته ما ستړتیا احساس نه دی کړی یو کېدای شي دغه چې د هر علاج نه وروسته ته یو احساس پیدا کوي تا ته انرژي درکوي بیا کله سړی کور ته راځي او کور کې څه ملي بیا پېږي چې څونه ستړی یم او څونه مې وجود تیکه تیکه دی هلته دا احساس نه کوي او زه فکر کوم یو علت یې دا دی چې د هر علاج نه وروسته سړی یو انرژي اخلي او دغه احساس واقعا ډېر خی احساس دی چې سړی د هر مریض نه وروسته سړی دا احساس چې اوس مای د انسان ته کومک مې ورسره وکړو ژوند مې وله وژغورو نو دا جرایي کې دا همیشه یې سره دی چې ډېر عاجل کېږي خو د هر علاج نه وروسته دغه د خوشحالۍ احساس چې دی د هر جرا سره
وروسته پرې مو په دې فکر کړی دی چې یا مو عملا داسې کار کړی دی چې خپل تجربې په یو شکل سره خپل هیوادوالو سره شریک کړي.
کرکټ ته مې دا دلته ژوند کوز مونږ په ټول په همدې هیله کې دا ژوند تیر شو چې ارزه چې زه دا کوم نو باید افغانستان ته لاړ شو زوم په کورانه کې چون دا ډاکټرانه ډیر دی او زما کشر ورم دی هغه د زړه د ناروغي په برخه کې متخصص دی دوه مې د ما زمونږ ټول هیله بم دا وی ټول باسونه به کور کې بداو چې از موږ ته ارمانداو چې کوم افغانستان کې وکول شي یو وړوکې خو یو تخصصي کلینیک چې د الماني سټانډرد باندې برابر وي دلته جوړ کو د پارم پروګرامونو برابر کړل راته از مکم زما مشرور دغه تجارت په خکې کار کوي نو هغه د از مکم واخستله نو موږ دا مهله وچالته به یو کلینیک جوړو او د دې کلینیک په څنګه کې چې د ناروغانو تداوی کوي د دې په څنګه کې موږ یو د ځوانو ډاکټرانو لپاره یو تربیوي د عملی روزنې یو څنګه جوړو لبدا مرغ تر اوسه خو د عملی نشول حالات کله افغانستان کې ثابت نه بس تر اوسه په پاتره او کله کله فراز دایره پیدا کیږي د جرمني کې ترکان ډیر ترکان ژوند کوي نو هغه هر کال دا وایي چې دا کال کار کومه بل کار ته بین ورزم ترکیه ته البته بس البته وړوکه بزنس به شروع کوم ژوند به کوم به دا هر کال باندې چې وای دا کال زم دا کال زم اخر جنازه لاره شي نو کله فراز زاویره پیدا شي چې د څه وخت راونه راشي چې د دې هیلو سره یو ځل موږ جنازه افغانستان ته لاړ شي او دا هیلم د سمړې پاتې شي تر اوسه پر خو دا د انفرادي ډول باندې الته له بازو ملګری دي زمو سنفین دي دا غي سره خپل تجربه شریکه و هم شو سره زه تماس کمه هم شو په اسونه کوم دغه برخه کې خو د رسمي او منظم ډول باندې تر اوسه له بده مرګه دا کار نه شو خو انفرادي ډول باندې مونږ ډیر ملګری دي الته مونږ هم شته سره په تجربه یو بل سره شریکه و هغه مونږ سره خپل او په خو چې سې کې مونږ هغه ته کې چې څه باید وشي کوم پر مخدوونه راغلي دي کومه مرز باید څنګه علاج شي دغه دغه په انفرادي ډول باندې تقریبا واته ملګری زموږ دلته دي په کابل کې او په جلال آباد کې هغه سره مې شپ تماس کوم دی ورک
مطلب جرمني کې په ټولو اروپا کې ډیر زیات افغان ډاکټران دي مخکې چې تاسو یادونه وکړه چې د سیو پلان مو درلود خو بیا عملی نشو کدا په ګډه تاسو یو روغتون جوړ کړئ تاسو ته معلومه چې زموږ وطنوال ته ډیرو معمولی ناروغیو لپاره پېښور کې چې یاهم څه دي لیکن یو بل طریقې هم ده چې کدا نیکویږي مثلا کتاب ورته تالیف کړئ یا ورته یا د واتس اپ ګروپونه یا د ځینو پانتونونو ته لدې پاینل لیکچر ورکړي چې ځینې ډاکټران دا کار هم کوي.
بلکې په دې باندې فکر ما کړې، ما یو څو کتابونه د ژباړې لپاره چې ماته ډېر مهم ښکاري چې بیر کلی دی، پر یو کتاب مې کارم شروع کړی دی، خو دې وکړي چې وخت راسره یاري وکړي او دغه ژباړې برابر کوم. اثر دی چې لکه ډېره سخت دی، ځکه چې هلته چې چا افغانستان کې طب مکمل ویلی، بیا هغه طبي ژبه چې دا یو خواغه لاتینی ژبه، یو طبي ژبه چې روزمره کارول کېږي، هغوی ته اسانه دی. په یو کتاب ما کارم شروع کړی دی دغه برخه کې، ما فکر هم کړی دی کار دا دا اوس کوم ګروپونه چې جوړ شوي دي، زما په نظر باندې دا نه کار زه غواړم چې هم یو څه زم فعال شم. چې هلته پوهنتونونو کې په ځان سره وکولای شي چې داسې ګروپونه سره جوړ کړي چې یو بل سره تجارب تبادله کړي، دا ډېر نه کار دی. هلته لیکچرونه ورکړي د نوو پرمختګونو په هکله باندې، نو دغه باندې زما فکر دی او زما هم ډېر علاقه ده دغه برخه کې، چې دې برخه کې په یو ډول باندې فعال شم او دغه روابط پیدا کړم.
د افغانستان سیمه او نړۍ د تازه خبرونو لپاره د ازادي رادیو ویب پاڼه ته سر ورکړه کړئ
azadiradio.com.
ازادي رادیو څلور ویش سات.